آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. په افغانستان کې د ځوانانو یوې ډلې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ماشومانو د کیسو یو کتاب چاپ کړ.
د مرغۍ بچی ومینځه، لمر ته یې کېښود چې وچ شي، خو د مرغۍ بچی بې حاله.
د دې کیسو د محتوا په اړه به وړاندې په خپرونه کې واورئ. په کونړ کې د اند په نوم د نوې مجلې لومړۍ ګڼه چاپ شوه.
دولس علمي مقالې په لومړۍ ګڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوې ده.
د اکرم عثمان د فیستیوال د پښتو داستان د لومړۍ جایزې ګټونکی خپل جایزې ته حیران دی.
یو سوال غونډه راته پیدا کیږي چې دا کیسه څنګه لومړی مقام وګاټو. ډېر زیات نیمګړتیاوې لري، د کرکټرونو لخوا، د مکالمو لخوا، د ډیالوګ لخوا، د مکان لخوا، د زمان لخوا.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت له لوري د ژبو د عالي شورا جوړېدو پریکړې ته یو شمیر اندیشمن دي.
د دې کار ډول څنګه دی، غړي څوک دي، او د کار لاهد څه ډول ده، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي.
په دې ادبي مجله کې هم شعر لرو او هم کیسې. د هر ماشوم لپاره هر حق. تر دې سرلیک لاندې سشکل د ماشومانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. روانونه دوشنبه د نومبر 6 د ماشومانو نړیواله ورځ وه. دا ورځ له 1945 کال راهیسې په نړۍ کې لمانځل کیږي. هدف یې د ماشومانو ترمنځ پوهاوی او په نرم چلند او هوسا ډول د ماشومانو وده ده. د ماشومانو د نړیوالې ورځې له لومړي ځل لمانځلو 5 کاله وروسته د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ د ماشومانو د حقونو اعلامیه خپره کړه. 10 کاله وروسته یې بیا په عمومي غونډه کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړ. له 1990 کال را په دې خوا ملګري ملتونه د نومبر 6 د ماشومانو د حقونو د اعلامیې او کنوانسیون ورځې هم لمانځي. ملګري ملتونه وایي چې میندې او پلارونه، ډاکتران، نرسان، دولتي چارواکي، مدني فعالان، د ټولنې مشران، دیني عالمان، د شرکتونو مسؤلین، رسنۍ، ځوانان او پخپله ماشومان د ماشومانو د نړیوالې ورځې په لمانځلو کې مهم رول لوبولی شي. ملګری ملتونه په دې اندي چې د ماشومانو نړیواله ورځ هر وګړي ته دا الهام ورکوي چې د ماشومانو حقونو ته توجه وکړي او هم په عمل هم په خبرو دا ثابت کړي چې ماشوم ډیر حقوق لري. په افغانستان کې د مدني فعالانو یوې ډلې دا ورځ بل ډول مانځلې ده. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغانو لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیلو نړۍ په نوم کتاب چاپ کړی. دا کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په 102 مخونو کې خپور کړ. د افغان آنلاین ټیم ورک غړی عبدالوهاب مومند د دې کتاب د محتوا په اړه وایي.
د هیلو نړۍ کتاب ماشومان ته د برتناک کیسو یو ټولګه ده. دغه کتاب چې د کوم ټلګې لخوا چمتو شوی ده، په دغه ټیم ورک کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه مخکښ لیکوالان په شمول د ښځینه او نارینه شتون لري، او دغه اثر چې چمتو کړی دی، په دغه اثر کې چې داستان یې په تفریحي او روزنیزه بڼه باندې د ژوندانه مهم ارزښتونه لکه مینه، مهرباني، ورورولي، نظافت او چاپیریال ساتنه ماشومان ته تشریح کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک په ډله کې 6 لیکوال یو ځای شوي دي چې 10 ښځینه او 10 نارینه دي. د هیلو په نړۍ کتاب کې 6 کیسې دي. یو پکې د پښو بریتونه په نوم د عائشه حیدری کیسه ده چې دوی د خپلې کیسې یوه برخه له ازادي راډیو مجلې سره شریکه کړې ده.
پښو له دیوال لاندې وکتل، ټوپ یې کړل، سر یې نیغ ونیو، پر ورسته یو په خو کې نست، شو خو یې سترګې وګرځلې، بریتونه یې شاخ کړل، غلې د کوترې کوټې ته ننوته، سینګار میز ته ودرېده، سرخی او رنګ ناخون یې جیب ته واچول، منډه یې کړه. تاسو کولی شئ نوره کیسه د هیلو نړۍ په کتاب کې ولولئ.
د هیلو نړۍ د کتاب یولس کیسې افغان لیکوالو لیکلي دي او نه کیسې د نړۍ له مختلفو ژبو ژباړل شوي دي. د دې مجموعې یوه بله کیسه میمونې کامران لیکلې ده. دا کیسه د مرغۍ بچی نومیږي. له اخلې کامران څخه به د دوی د کیسې یوه برخه واورو.
احمد وویل: وګمی، که دادی مرغی بچای په بل رنگ وای څنګه خبخ کاریدو؟ وګمی ضرور غبرګه کړه: له ما سره یو پاکټ نکریز شته، ترازه په نکریزو یې سور کړو، ښایسته به شي. په کاسه کې یې نکریزې ورته جوړې کړې او د مرغۍ بچی یې له قفس راوویست او په ګډه یې ټول په نکریزو سور کړ. ځنډ وروسته یې اوبه راوړې چې د مرغۍ بچی ومینځي. وګمی اوبه اچولې او احمد د مرغۍ بچی مینځه چې پاک شي. د مرغۍ بچی ومینځه، لمر ته یې کېښود چې وچ شي، خو د مرغۍ بچی بی حاله او همداسې پروت و.
د افغان آنلاین ټیم غړو په وینا دوی د ماشومانو لپاره تر اوسه 40 کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي چې تر دې دمه توانېدلي دي چې دا یو کتاب د هیلو نړۍ خپور کړي. د یو بل نوي چاپ شوي اثر پاڼې به هم راواړوو. د کونړ د سید جمال الدین افغان پوهنتون لخوا د اند په نوم د مجلې لومړۍ ګڼه چاپ شوه. په دې مجله کې خپره شوي مطالب د استادانو او د محصلینو دي. تفصیل د روح الانوری په راپور کې.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون مالی او اداري مرستیل رحمان الله ازادي راډیو ته وویل د ان په نوم مجله کې دینی، اقتصادي، فرهنګي او نور مقالې چاپ کړې دي.
ان ته علمی مجله لمړی ګڼه ده، علمی تحقیقي مجله ده چې د لوړو زده کړو وزارت نه رسمي جواز اخیستی. د سید جمال الدین پوهنتون کې لمړی مجله ده او لمړنۍ ګڼه ده چې چاپ ته ورسېده.
آن علمی مجله 12 علمی مقالې په لومړۍ ګڼه کې نشر کړې او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوې ده.
په وینا چې په دغه علمی مجله کې ټولې خپرې شوې مقالې د پوهنتون استادانو او محصلینو په بیلابیلو اړینو موضوعګانو لیکلي او د نورو پوهانو لخوا یې کتنه شوې ده. هغه وایي د اند مجلې د دوهمې ګڼې مواد هم پوره شوي او څو ورځو کې به له چاپره وځي.
بل مګڼه هم چاپ ته آماده ده انشاءالله، چې ان قریب هفته دوه کې به انشاءالله سې دوی مګڼه هم له چاپه وځي.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلین هم خوښ دي چې د دوی لخوا کېدونکې څېړنې چاپ کیږي او نورو کسانو ته رسیږي. عرفان الله ساجد د کرنی پونځي محصل:
نو دا زمونږ ډېر غټه لاسته راوړنه چې هم پکې محصلین برخه اخلي د استادانو تر څنګ، او استادان خو پکې دي دي، او د هیواد په سطح زمونږ پونتون یو نوم پیدا کړی اوس، او استادان او شاګردان ته ډېر زیات خوشاله دي. په دې کې محصلین سره هم ډېره خواري کوي. استادان طریقې او ته خي چې څنګه مقاله ولیکل شي، څنګه خپره شي، او د خیره وي پاینده کې به دا مجله به دوه برخې ولري. یو به ساينسي مقاله به تیزان لخپريږي آن مجله، او اجتماعيات والا چې دی هغه خپل مقاله ځان لخپري. پاینده کې د خیره سره دغه پلان هم شته دی.
د یادونې وړ ده چې د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په کونړ کې یو شمیر چاپي رسنۍ خپرې شوې، خو د مالی امکاناتو د کموالي او نشتوالي په وجه مزل لنډو او ډېر زر بیرته بندې شوې. یوازې په حکومتي بودیجه پرېدونکې مجلې او جریدې اوس هم وخت نا وخت له چاپ راوځي، چې له ډلې د اطلاعاتو او کلتور ریاست جریده او مجله، د ښاروالۍ او د پوهنې ریاست مجلې یادولی شو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په سویډن کې د اکرم عثمان د درېم ادبی فیستیوال د پښتو برخې د لومړۍ جایزې ګټونکی وحید الله تنویر وایي چې دی د جایزې حیران کړی دی. مخکې تر دې چې د شاغلي تنویر د څرګندونو تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د اکرم عثمان د ادبي فیستیوال د درېمې دورې د جایزو په اړه عابد سپوږمۍ چې خپلې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه لنډ راپور لري.
د اکرم عثمان ادبي فیستیوال چې د اکتوبر په 28مه د سویډن هیواد په استاکلوم ښار کې جوړ شوی و، په دغه فیسټیوال کې د پښتو ادبیاتو ډیری او کیسه لیکوالانو خپلې کیسې راستولې وې چې د دغو کیسو له ډلې نه لومړۍ کیسه، دویمه او دریمه کیسه د اکرام عثمان ادبي فیسټیوال ته بریالۍ شولې او جایزې وګټلې. دغه کیسې په سویډنۍ ژبه باندې هم وژباړل سولې او هم کتاب ترې چاپ شو. البته د دغو کیسو یوه ټولګه چاپ شوله په سویډنۍ ژبه باندې. د دغې انتخاب او یا هم د دغې پروسې چې دغه کیسې څنګه انتخاب سولې، جالبیت په کې دا و چې یوه لیکوال ته هم یا یوه داور ته هم چې دغه کیسې یې انتخابولې، د کیسه لیکوالانو نمونه نه و ورښودل سوي. یعنی دغه پروسه په بشپړه توګه یوه شفافه پروسه وه چې د پښتو کیسو شمیر له دیرسو کیسو څخه پورته و. یعنی دغه فیسټیوال ته له دیرسو څخه پورته کیسې رالیږل شوې وې چې له دغو دیرسو کیسو نه بیا لومړی 15 کیسې انتخاب شولې، له 15 کیسو نه بیا 10 کیسې انتخاب شولې، او له 10 کیسو نه بیا 3 غوره کیسې انتخاب شولې چې دغو کیسو بیا جایزه وګټله. او هغه کیسې چې لومړی جایزه یې ګټلې ده، زموږ د ټولنې د میرمنو بدمرغي یې پکې بیان کړې وې. او هغه کیسه چې دویمه درجې ته بریالۍ شوله، زموږ د وطن د وروستۍ تراژیدۍ یا زموږ د وطن وروستۍ تراژیدۍ په ډېره سمبولیکه بڼه باندې انځور کړې وه، چې یو لیکوال په هلمند کې د یو پوځي سنګر د سقوط کیسه کوي، چې دغه سنګر په حقیقت کې د ټول افغانستان نمایندګي کوي او د نظام سقوط تمثیلوي. او کومه کیسه چې دریم مقام یې ګټلی وو، هغه هم د دو هم نومو کسانو کیسه کوي چې په ښایسته کیسهیز نثر کې لیکل شوې وه. دغه کیسه چې یو یې ډم محمد ګل خان د کیسې راوي وو، او بل یې جهادي قومندان محمد ګل خان دی، چې دغه دوه کسان پر نوم سربیره پر نورو ډیرو شیانو کې هم سره ورته دي، خو ټولنه دوی ته په خوار متفاوت نظر ګوري. دغه کیسه زموږ د ټولنې بې ارزښته ارزښتونه ننګوي، او په دې اړه مو بیا فکر کول او ته هڅوي.
لا اخلي سپوږمۍ په مننه اوس به د کیلی په نوم د اکرم عثمان د ادبي جایزې د پښتو ژبې د لومړي مقام ګټونکي کیسه د همدې کیسې له لیکوال وحید الله تنویر څخه واورو. بیا به د دې کیسې په اړه د ښاغلي تنویر نظر ته سره غوړسو.
هلک پنسل په لاس پر مخې پر کتاب چپروت و، رسامي یې کوله. کوچنۍ نجلۍ وخندل، وګوره خوله دې څومره غټه ورکړه. سړی چیغه کړه، ای پروفیسره! هلک وترید، وګوره څو بجې دي. هلک پورته دیوالي ساعت ته وکتل، په خواره خوله وویل، ابا پاوکم اته دي. سړی پرې وربرک شو، د شو ته زو سم ووایه، په پاوکم دې نه در پوهېږم. هلک سر ښکته واچاو، ورغبرګ یې کړه، لږ وروسته 8 بجې کېږي. سړی د ښځې له لاسه تور پټکی واخیست، ښځې منډه کړه، تور رنګ کړي بوټې ورته سم کړل. سړی غاړه تازه کړه، هغه ګړۍ هم راکړه. مړوند یې د کوټې له ورسۍ راغورځېدلو د لمر زیړو وړانګو ته وکوره. د زیړ طلایي سا شغلې د کوټې پر دیوالونو راتاو شوې. ماشومانو ته یې مخ ور واړو، نن ښوونځي ته مه ځئ، زه مادې تر ډاکټره پورې بیایم. خور مکور کې یوازې مه پرېږدئ، وخت خراب دی، نه چې سبا مې رنګ بده شي. کوچنۍ نجلۍ د هلک وخت ته خوله ورنږدې کړه. نو چې ابا په ساعت نه پوهېږي ولې په لاس کوي؟ هلک پنسل کېښود، غلې وویل، نه پوهېږم. ابا وایي چې دا رقم قیمتي ساعت په ټول کلي کې څوک نه لري او بل ښه ښکارېږي. سړی دالیس کې چیغه کړه، سپیرې ناوخته دی کړه. د ستړي سا ډک آواز راغی، ته راغلم. سړی وویل، چادرې دې سم افسر کړه، لاره کې به یوه او بل طرف ته نه ګورې. موټر کې دې ټخی نه منم، او پات شو ډاکټر سره به زه غږېږم. له کور ووتل، ښځه زړه کنډواله کې کېنوله. وړاندې خړو دوړو کې موټر راښکاره شو. سړی ښځې ته ورغږ کړ، سپیرې راځه. دواړه موټر ته روختل. سړی ټول نظر په ښځه کې اچولو. ښځه زوړن سر په چادرې کې غونجه ناسته وه. سړی د ښځې طرف شیشه ښکته کړه، تړپ شو. لاړې او شنه نسوار بعد بیرته د ښځې پر چادرې راوړل. ښځې ځان سره وښوراو. سړی خوله ورنږدې کړه، مه ښورېږه، د تربور موټر ده، ولې مې سپکوې؟ شیبه وروسته بازار کې له موټر ښکته شول. سړی له ښځې دوه ګامه وړاندې روان، دواړه د بازار وې څنډې ته چې هلته به خلک د حاجت پوره کولو لپاره کېناستل ورسېدل. سړی ښځې ته وکتل، همدلته کېنه زه لږ سودا راخلم، وروسته به ډاکټر ته ولاړ شو. ساعت وروسته سړی راښکاره شو او غټ څادر یې پوزې ته ونیو. اوف، دا څومره بد بوی ده. د دوه درې د پوښتنې وروسته یوې وړې مینه خانې ته ورننوتل. سړی وویل، پښې خوږیږي، له ملا په تکلیف ده، سا یې بندیږي، رکه روغه وه، خو بس چې جوار مې خرڅ کړل یو ناڅاپه په دې کې هم مرضونه رابرسېره شول. ډاکټر وویل، پرېږده چې خپله وغږیږي. سړی لمن په زنګون سمه کړه. خو ما درته وویل، ډاکټر ښځې ته وکتل، خورې څو اولادونه لرې؟ سړی وار د مخه وویل، مال د خدای دی، اته سره خیلخانه لرم. ډاکټر سړی ته نسخه ونیوله، ورشه دا درمل راوړه. سړی پر ښځه غږ کړ، جګه سپیرې ځو. ډاکټر ورغبرګه کړه، دا دې همدلته ناسته وي، ته لاړ شه درمل راوړه. سړی په تیزۍ سره ووت. ډاکټر وویل، خورې نوم دې څه ده؟ ښځې غلې وویل، ضربې وي. خاوند یې ولې سپیره درته وایي؟ ښځه چادرې کې وښودی ده، زه چې راواده شوم خاوند مې ټوپک سپا کو. هغه خپل کوچنی ورور ترې ولګېد، تر ډاکټره هم ونه رسېد، ځای پر ځای شو. له هغې پېښې را وروسته مې خاوند سپیره بولي، وایي ستا ټنډه ما پسې ښه لاړه نه. ښځې غلې وویل، ډاکټر صاحب کاشکې د نسخه کې یو جوړ کلو شي هم راته لیکلی وای، هغه یې نه راته اخلي. ډاکټر مسکو د ښځې پښو ته یې وکتل، پشکېدلو پلاستیکي بوټونو د پینو زیړو سرو تارونو ځای نه کېده. د ښځې وچو او ډنګرو پښو ته یې خوا بده شوه، سترګې یې له اوښکې ډکې شوې. غلې وویل، خورې دروند کار او حمامونه ډېر مه کوه، پښې او ملا به دې ښه شي. سړی راننووت، تیزه تیزه سا یې اخیسته. ډاکټر صاحب دوایي وګوره. ډاکټر سړی ته وکتل، ګوره چې بازار ته ښکته شوې، یو جوړ ښه بوټونه د مېرمنې ته واخله. سړی د ښځې پښو ته وکتل، ښځې ژر په پښو چادرې ور واچوله. سړی ډاکټر ته وویل، کور کې نوې ایښي دي. دواړه جګ شول. ښځه زانګې وانګې په سړی پسې له شا روانه وه، د چادرې له وړو سرو یې له کیلو ډکې رېړۍ ته په خوند کتل. سړی لږ مخکې ودرېد، د دوکان مخې ته پر ازړېدلو زنځیرونو یې لاس را تېر کړ. دا یو غټ زنځیر خو راکړه، پام چې ښه او مضبوط زنځیر راکړي، سپی ګولټیر دی، هغه پخوانی هم وشکاو. ښځې تر اخیره د کیلو رېړۍ ته کتل.
ښاغلي تنویر د جایزې تر ګټلو وروسته ماته وویل چې دی د جایزې حیرانه کړی دی. ولې له دې ځوان کیسه لیکواله به یې په تفصیل واورو.
زه چې څومره فکر کوم، کوم دا وران چې دي یا د فیسټیوال دی روان کې چې دي د پښتو د برخې، زه په دې باور یم چې زیاتره وخت له دغه ټولنې سره نه دی پاتې شوی، په افغانستان کې زیات ونه نه دی کړی. نو دا فکر کوم دی ته د یو ژورنالیستیک راپور په اساس باندې یا په بل بڼه باندې دا ښکاره شوی دی. خو دا دوی ته حیرانوونکي ته چې په رښتیا هم شاید په افغانستان کې ښځه دومره محروم او دومره بې وسه ژوند ولري. چې البته دوی ډاکټر څخه خواست کوي ښځه د مېړه په نشتون کې چې ما ته یو جوړ کلو شي، هغه بوټونه البته چې ښځینه یې په خو کوي، نو دوی ډاکټر څخه غواړي چې موږ ته په نسخه کې ولیکه. البته دوی دومره جرأت هم نه لري. البته دوی دغه ټولنه کې زه څومره فکر کوم دوی ډېر عمر پښتو نکادان دي، هلته دوی په اروپا کې ډېر پاتې شوي، یا دوی ټولنې سره شاید دوی ډېر جالب ورته رسوي. نو په همدې خاطر باندې دې ته لومړی مقام ورکړی. او ګڼې نورې پوښتنې دي چې هغه د ما په ذهن کې را پیدا کېږي چې شاید په دې دلیل دوی دا کار کړی.
څه دلایل ستاسو په ذهن کې درګرځي چې ولې دې ته جایزه ورکړي؟
لکه مثلا دی البته د پښتو ادب کې د ښځو محروم ځوان په یو عمره کچه باندې دوی نه مطالعه کړی، لکه څنګه چې لوی لیکوالانو راخیستی دی. ډېر بې خبره دي دلته د ښځې له ژوند او د پښتو ادب له برخې نه. چې دوی پکت ما دا کیسه د دې وړ بللې ده چې ولا دی خو ښه تصویر یې راخیستی یا د پښتني هلته د ښځینه کشر باندې دی. البته نرواکۍ یا د نارینه وو لخوا نه دومره جبر لاندې ساتل شوي دي چې دوی حتی ډاکټر ته کېږي او هلته دوی خپلې خوښې او پوښتنې ته نه پرېښودل کېږي چې دوی له ډاکټر سره په ښه زړه وغږېږي. او په ښار کې په داسې یو څنډه کې کېني چې هلته خلک رپی حاجت ته کېني، د ښار تصویر ورکوي، یا ښځې سره عموم کې کټ نه تکل کېږي. باندې دلیل باندې شاید لمړی مقام ورکړی.
لدیش سره ډیر بد چلند کوي دا سړی، لخپل ماشومان سره ډیر بد چلند کوي. په افغان ټولنه کې فکر کوي چې دغه سي نارینه هم شته چې شزیته و وایسي کله ډاکټر تروانه کوي او ورته وایي پلار کې چې بلې خواته به نه ګوري، موټر کې دې ټخې نه منم او ډاکټر سره به خبرې نه کوي. د انسانان دوار خلري سم او ناسم. دلته دا سړی له پایله تر اخیره پورې سم نه دی. ماشومان باندې هم چیغې وي، لیکن بیا پای ورته وخت له ماشومان سره خبرې کوي لکه څنګه چې باید کرکټر انزور شي، هغه څه نه دی انزور شوی.
بالکل منطقاً منطقي اړخ کې ستونزې لري. خدا دې ما د لومړنیو کیسو نه یوه کیسه ده، نو نه پوهېږم چې هغه وروسته ما کومې کیسې ورته لېږلې وې، کیسو سره ما یو ځای لېږلې وې، نو نه پوهېږم چې دوی ولې هغوی هغه کیسې نه دي انتخاب کړې او دغه ته دوی اولیت ورکړی.
تنویر صاحب، که چېرته د کیسې ځینو تخنیکي شیانو ته راشم، مثلا زمان ته زه راشم، تاسو یو ځای لیکي چې شیبه وروسته داسې وشول، ساعت وروسته سړی راښکاره شو، دا دقیق زمان نه دی. ساعت وروسته یعنی څومره وخت، شیبه وروسته یعنی څومره وخت. فکر په داستان کې خو په کار ده چې دغه فاصله ډکې شي. مثلا کله چې دغه میرمن په موټر کې رواني شي، دا یو زمان ډک شو. خیر، دا خو هم لا یو خبره ده. بل د نصر په برخه کې ځینې شیان تکرار شوي دي. مثلا څو ځله دا خبره راغلې ده چې ورغبرګه یې کړه، څو ځله دا راغلې ده چې چادرې وشورېده، لکه څنګه چې تاسو وایسي داسې ښکاري لکه یو لیکوال چې په پیل کې کیسې لیکلي. ما هم چې په اول کې به کیسې لیکلې، کلمات به تکرارېدل او ځینې شیان به تکرارېدل، د زمان دغه مشکل ته به تر ډېره نه متوجه کېدم. همداسې ده؟
او بالکل، ما تقریبا دا کیسه دوه کاله مخکې لیکلې وه. نو کله چې په دې کې اته میاشتې اووه میاشتې تېرې کړې، یو ملګري په واسطه مې ما ته خبره کړه چې دلته اروپا کې د پښتو داستان په برخه کې لنډې کیسې غواړي، او هلته ایمیل ورته ولېږه، کیسې ورته ایمیل کړه. نو درې یا څلور کیسې دې ورته ایمیل کړه، ما کیسې ولېږلې. خو مګر ما دا بعدې زه وګڼله چې خیر، موږ مبتدي لیکوالان یو، یا تقریبا لیکوال نو موږ ځان ته نه ورکو، خو شاید ما موضوع نه خلي، مقام وانه خلي، یا چا له پامه دومره ښې ور نه شي. خو مګر کله چې واخېستل، ما د خپله کیسې ته مې البته شي یو سوال غوندې راته پیدا کېده چې دا کیسې څنګه لومړی مقام وګاټو. له هغه نه وروسته اوس که زه په دې خپله کیسه باندې قلم راواخلم، نه کومه، نو تقریبا ډېر زیاتې نیمګړتیاوې لري، د کرکټرونو له خوا، د مکالمو له خوا، د ډیالوګ له خوا، د مکان له خوا، د زمان له خوا.
تنویر صاحب مننه. د کیسو په دنیاګۍ کې په پاتې شو. د کیسې لیکوالې لیمې ودان لنډه کیسه د دوی په شخص سره اورو.
سودا لنډه کیسه. په زرګونو پاڼو کې سیک نه و پاته، ژیړې پاڼې لونې بېلې دي، باد نڅولې. زما سترګو ته هغه منی ولاړ دي چې د کال د پای امتحانو ته به مې تیاری نیوله، خو اوس له مکتب نه بېله یم. د کور دروازه وډبېده، پلار مې ور ووت، د خبرو غږ یې راځي. بېرته چابک خونې ته دننه شو، له هغې خوا چې راووت کمپیوټر یې په لاس کې دی. له مخ نه مې سور تاو پورته شو. نن سهار مې پلار له کمپیوټر نه ټول شیان ولېږل. پر فیسبوک یې د خرڅولو اعلان خپور کړ. فکر مې نه کاوه چې دومره ژر به یې څوک واخلي. پلار مې چې دا کمپیوټر راته راوړی و، وړه وم. هغه وخت مې کارتونونه پکې کتل، ګیمونه مې پکې وکړل، فلمونه مې وکتل. وروسته مې لیکل هم پکې زده کړل، سندره مې پکې اورېدلې. دې وروستیو کې مې د درسونو ویډیوګانې پکې کتلې. لار مې بېرته راغی، کمپیوټر ورسره نشته. لمر کرار کرار لمنه ورټولوي، خونې ته دننه شوم. وړو خویندو حیران سترګې راته ونیوې. لار مې د موسکا هڅه وکړه، شونډې یې وخوځېدې. ښه ده چې خرڅ شو، د پاسپورټونو لپاره یې پیسې غوښتې دي. لار د ټولو څېرې له نظر تېرې کړې. هیڅوک څه نه وایي، ده بیا وویل، همدا چې ایران ته ورسېدو یو بل کمپیوټر درته اخلم، هلته به درسونه وایې، مکتب ته به ځئ. کوچنۍ خور مې موسکۍ شوه، نور غلې دي. زه خپلې خونې ته روانه شوم، د کمپیوټر د میز تر څنګ کېناستم. پرون ماښام یې غلې غلې نغمه راته غږوله. نن مې هم زړه غواړي چې روښانه یې کړم، د خپلې خوښې سندره پکې واورم. خو د میز پر سر یې ځای تش دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په روسیې کې د ژبو د عالي شورا د جوړېدو خبر ورکړ. یو شمېر ژبپوهان اندېښمن دي چې دا شورا به د مسلکي کسانو په نشتون کې د ژبو په معیار کېدو کې د لهجو انډول مراعت نه کړي. دوی له آزادی رادیو سره د خبرو په ترڅ کې د شورا د جوړېدو هرکلی وکړ، خو د پښتو او دري ژبو تر څنګ په افغانستان کې د نورو شته ژبو د معیار کېدو غوښتنه هم وکړه. جزئیات اسمت سروان پراپور کې
د ژبو او ادبیاتو یو شمېر استادانو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د ژبو د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی، خو دوی اندېښنه ښیي چې د مسلکي کسانو په نشتون کې به د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعت نشي او له دې سره به د یاد شورا کار اغېزمن نه وي. پوهنمل ډاکټر نور احمد ایمل چې د روسیې په کوبان دولتي پوهنتون کې د ژبپوهنې په برخه کې ډاکټرا کړې، وایي د یوې ژبې په معیاري کېدو کې د ټولو لهجو مطالعه او ترې ګټه اخیستل مهم دي. نوموړي آزادی رادیو ته وویل
د ژبو د ارزښت لپاره او ژبو ته پاملرنه د ژبو د عالي شورا رامنځته کېده د اړتیا ده. اوس خبره دا ده چې د دې کار ډول څنګه دی او په کوم ډول دته کار کیږي، غړي څوک دي او د کار له هیډ څه ډول د کار چارې څه ډول تر سره کیږي دا مهم باس دی. کله چې ژبه د معیار کول لپاره هڅه کیږي، کوشش کیږي د لهجو او داغو د لهجو وین کې ژبپوهان او د مختلفو سیمو کسان چې په دې شورا کې ګډون کوي باید تعادل پکې مراعات شي.
شغله ایمل همدارزوی د یوې ژبې د لری پرتو سیمو په ګړدودونو کې داسې کلمات او اصطلاحات شته چې د ژبې په معیاري کېدو کې مهم رول لري. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته ډیری د پوهنتون استادان او لیکوالان له افغانستانه ووتل چې په کې د ژبپوهنې اړوند کادرونه هم شامل دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پخوانی رئیس او د یاد پوهنځي د دری ادبیاتو د ډپارټمنټ غړي پوهنواله ډاکټر راحله حمیدزی د یاد شورا جوړیدل مثبت ګام بولی، خو وايي د ټولو ژبو مسلکي استاذي باید په دې شورا کې ګډون ولري ترڅو د خپل ژبې لپاره کار اغیزمن تمام شي. هغه آزادی رادیو ته وویل
د شورا نه تمه
یوازې د پښتو او دری ژبو ته نه بلکې د افغانستان ټولو ژبو ته چې د ورکی دوله کو اکثره مخامخ دي باید پاملرنه ورته وشي. هر ژبه په دې شورا کې باید یو استازي ولري او هڅه دی وشي چې ټولې ژبې او د ژبو اړوند لهجې ثبت شي او د افغانستان د ژبو یو اطلس
شي چې په افغانستان ساخته شوند.
د چې د ژبو عالی شورا اصلي مخصده په جوړش کې څوک شامل دي او آیا د ټولو ژبو ژبپوهان او مسلکي کسان پکښته کنه په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د مسؤلانو نظر ولرو خو ونه توانیدو. یاد وزارت د خپل واتس اپ ګروپ لاري یو راپور خپور کړی او پکې لیکلي چې د ژبو عالی شورا دغه وزارت د کلتور او هنر موین مولوی عتیق الله عزیزی په مشایخ په لومړی ناسته وکړه. په راپور کې د مولوی عتیق الله عزیزی له قوله ویل شوی چې له یاد شورای مخه د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار کول دي. باختر خبري آژانس پر خپل ایکس پانه لیکلی و چې د طالبانو د رئیس الوزرا په امر د ژبو عالی شورا رامنځته شوه سو د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار وکړي. په خبر کې راغلی و چې د پ د شورا کې د طالبانو تر واکلاندې د پوهنې وزارت، د افغانستان علوم اکاډمۍ، د اطلاعات او کلتور وزارت، لوړو زده کړو وزارت او آزادو لیکوالو او ژبپوهانو استازي شامل دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په تیرې یو پیړۍ کې د بیلابیلو واکمنانو په دورو کې د ژبو د معیاري کېدو لپاره بیلابیلې ټولنې رامنځته شوې او بیا بیرته له منځه تللې دي. د ویکیپیډیا د معلوماتو لمخې په افغانستان کې اوس مهال 200 ژوندۍ ژبې شته چې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو پرې خبري کوي چې لدی ډلې پښتو او دری د دې هواد رسمي ژبه بلل کیږي. تر پښتو او دری وروسته ازبکی، بلوچی، پشایي او ترکمنی هغه ژبې دي چې په افغانستان کې ډیر خلک خبري پرې کوي.
ل لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په برخه کې د هور سپیشل شعر د دوی په شخ.
نن شپه درځمه خامخا درځمه، نن شپه درځمه خامخا درځمه، درځم له تا سره نن شپه تر سهار پورې، په وچو شونډو په زخمی ګوتو مې لدار دلری خود درد په غې کې په ژړغونی او بې سېک آواز سندرې وایم، موسیقي غږوم لدار د ډکه موسیقی نڅوم، د هر ژوندی انسان لدره د بی وغږو، د زوړ جماعت ملا بغوک د دیوال شاتوي، هغه رښتینی وفادار مین به زما اوستا له موسیقی سره جوړه جوړیږي، د شړا غږ به زمونږ موسیقی ته لا ښکلا وربخي، د ژړا درد به لستر گنا تل پاتې رنای پټکړی. نن شپه درځمه خامخا درځمه، نوې رباب نوې ستار سره په هی کې هیڅ راته ویلای نشي، د درد کیسه دی هیڅ کولای نشي، څنګه چې پایل کړی کیسه زړه دې راډکشي، زړه دې راډکشي د دردونو مزي تاو راتاو شي، خو زه درځمه خامخا درځمه، نن شپه به دواړه خپل دردونه لچانه پټو، د موسیقۍ په ژبه په هنرمند ګوتو پرته د چا له ویرې، او نن شپه د درد د پټولو خپل غرور ماتو، نن شپه خپل درد غږو په پخوانۍ زړه سیله افغانۍ موسیقۍ، د خپلې مینې د اظهار لپاره د خپل ژوندون په بایا، نن شپه هیڅ ویر نه کړم، دا مې وعده ده چې درځمه خامخا درځمه، او دا مې وعده ده چې درځمه خامخا درځمه.
لاغل سپیشلی په مننی چې دا شعری په ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام لورولای وو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د خوست لکنو د سیمې د مشانو وی جرګې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د جنو ولور 2,000,000 افغانۍ وي. د یادې سیمې اوسیدونکو د دې پریکړې هرکلی کړی او ژمنه کوي چې په کلکه به د دې پریکړې څارنه کوي چې څوک سرغړونه ونه کړي. د نور قومونو سره په توپیر لکنو په سرغړونکو د پیسو ناغه نه دی شي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
د خوست د لکنو د سیمې مشرانو د یوې قومي پریکړې لري د نجونو ولور 2,500,000 افغانۍ ټاکلی دی. قومي مشرانو پریکړه کړې کچېرې د لکڼو کوم کس له دې پریکړې سرغړونه وکړي، له هغه سره به ټول قوم د غم او خادۍ هر ډول اړیکې پرې کوي. قومي مشر نور جمال الدین ول په دې پریکړه کې ځینې نور رواجونه هم چې د زوم د کورنۍ لپاره درانه تمامېدل ختم اعلان شوي دي.
ورته موږ داسې مطلب چې 2,500,000 روپۍ وو، یعنی په داخل دي لکان کې که هر څوک کې بودیا کې که دلته یې 2,500,000 بو سیری 500 روپۍ به دې پورې وي چې هغه کوټه پوي. خو زوم وو هغه دې خلک نیوي، ماما نشته، غوړي نشته، وریځي نشته، خلیفہ نشته، ترونه نشته، یعنی لا جوړه جمع شپې جوړه بو خو هغه نه وي د پور پکو نه وي سلور جوړه سره د ټکرای دا پوچانی په خو نه وي.
قومي مشران وایي لوړ ولوړ د دې لامل شوی چې د ځینو ځوانانو ودونه کلونه کلونه وخت ونیسي او حتی ونشي کولی چې د بهر په مزدوری کې هم دا پیټی اوچت کړي. یو بل قومي مشر یونس خان وایي
نو دې پوره چې ایمون ځوان ویزا وخلی عرب ته لوړ شي یا بل دې ته لوړ شي او دولته کوزدا بھی تو کی دان ولتا نوسی 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 اخیر آقا انسان دا نو دا طول شیون کی من وسنگوال او دای دی ٹکٹ روپے دی کور خرچا دی خدی ولور خیوز پریک دا آن نسی پریک والا ای من زوانون آتول دا غاسی گردی.
هغه کسان چې د لاس مزدوري کوي او په مزد د خپلو کورنیو نفقه ترلاسه کوي وایي دوی ځانونو ته ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي نو بیا به د ولور پیسې له کومه پیدا کړي. د یادې سیمې دوه تنه ځوانان جناب خان او امیر محمد وایي
مو مثال دغه خښتو کې 200-300 روپۍ دړي نشو جوړوای خېټې ته نشو پوره کوی بیا به ورول ته مثال څه پوره کړو. او ډېر ځوانان دي مثال د ودونه هغه نه پاتې دي مثال سپینګیرې شو کړي دي مثال دی هغه څنګه د پلار په کورو کې ناستې دي راوړی نشي.
بل لوري ته د قوم اوسېدونکو او ځوانانو د مشرانو د دې پریکړې هرکلی کړی او غواړي چې د پریکړې پلي کولو ته د جدي پاموشي. د یاد سیمې یو بل تن ځوان محمد نواز ویل
هڅه کوو چې د نورو قومونو کې هم داسې فیصلې ترسره شي نو د دغې فیصلې څخه ټول د کاڼو قوم مشرم ځوانون خوښ دي. غواړو چې د دولت څخه چې په ټولو قومونو دا تطبیق کړي دا یوه مهمه او یا روغه فیصله ده چې په ټولو قومونو کې تطبیق شي.
په پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول خوست کې د نجونو لوړ ولور د یو مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوی او مهموالي ته په کتو یې څو ځلې په ځینو قومونو کې ولور ته یو حد ټاکل شوی خو پلی شوی نه دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وې موسی احمد شیبر په خدای سپارم. ښه دې ډیر شي.
نور جہان پکار ندی زما دزڑ پر وسلا دملنگ میں نسوشکارا ستا خبر شائستے تچی پناز رات کرے ہم ٹپائے ہم غزل سنگا پناز دیو خلدو شایستا شایستا زوانی لکه ده مین شایری پانس کال عمر کهو سنگ پر زان لیده ارغو ده زوانی ورزی وش پی پای انتظار که تیری سوی چی ده زوڑ کرنی ده چا ده ناس سورا زړه می اوړی تصویر راکشه ده د شایست نشی را پریږده غم یو تل زما میلما ستا د یاری کمه پیدا سپین لاسونه ګوتې سرې ګرانو نظر بلواسې ډېر خوشاله مې زړګۍ دی چې راسره مې خپل لالی دی کول دی رازی مسافر یار د جرمنی نباران ستانا جلی ایسی بانی کوی نری تصویر کردم فردر پجرا سم ور قزا نیمش پد تنهایی ده د جانان گران جدایی ده ستا غمون امیل مانا ور باند خرم ویل دادر هره دل دیرا تگرانا و چا تا وایم جانانا ایمی سوز وار شندان چنان جواب را کی جانان پل مطلب پورا کوی چی جلو مال نن رازی ستا پل از کس را بنگری جلو ما تولا اتوری ستا تکان سو دکوزی فرمای خوری واروی ماز تاوری ده کوز دی فرمان شروع دی کلمی جانان تیر کلزوانی وز پتز بوزان تیروی ماز دیگر سوز ورزم ده جانان دید کل پریردم المرد چگو رو پر سر دی جانان راس مازی گردی پزر سختی نرازی هر مازی گرمی جردوی سر اخلاص و نرازی هر مازی گرمی زیروی ملامت کرم نری جواب را کی در یاری ملامت کرم نری جواب را کی در یاری چی دزر کرنی دا چا دلان